strong. This is VOA 1.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو د سپتمبر 28مه د سولې نړیوال ورځ او د ملګرو ملتونو د تاسیس 15 او یو مکلیزه ده همدا شان د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه هم په دې ورځ پیل کیږي موږ په همدې مناسبت د خبرونه د ملمنو سره د سیاسي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی او د نړیوالو چارو کارپو ژورنالیست او لیکوال زرغون شاه شینواری صاحب سره د دې سازمان د جوړیدو په هدف فعالیتونو او نتایج غږیږو. تاسو درنو اوریدونکو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. منګه د امریکا غږ آشنا رادیو صرف موضوعات او مسائل مطرح کوو. ملمانه په ټاکلي موضوع باندې خپل نظر بیانوي. قضاوت ستاسی کار دی. شینواره صاحب محترم ستړی مشې پروګرام ته په خیر راغلی. وعلیکم سلام محترم سیدی صاحب په خیر راغلی ستړی مشې پروګرام ته. ستاسو دواړو د کور ودانۍ چې پروګرام ته راغلی نو درنو میلمنو تاسو ته خو معلومه ده چې سږکال د دنیا حالات څنګه دي. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې د تیرو غونډو سره توپیر لري. واضح خبره ده ځکه چې دنیا باندې کورونا راغلې ده، سیاسي شخړې روانې دي، اقتصادي ستونزې شته، نړۍ ورسره مخامخ ده. او دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان په دې 15 کلن تاریخ کې د دې سازمان د 103 نوي ملکونو رهبران نو نه یوازې یو ډیپلومات کولای شي چې عمومي سالون ته ورشي او هلته هم شرایط شته دی او ماسک به یو له بله واټن چې باید وساتل شي د کورونا په خاطر باندې دا ټول رعایت کیږي. او د 101 هیوادونو مشران آنلاین خبرې کوي غونډې ته. نو دغه ټولنه خو د عمومي جنگ نه پس، د دویم عمومي جنگ نه پس، د دې لپاره جوړه شوه چې دنیا کې نورو جګړو او شخړو مخه ونیسي. دغه هدف ته په رسیدو کې تر کومه حده کامیاب ده شینواره صاحب؟
د ملګرو ملتونو مؤسسه چې د څنګه چې تاسو ویل د کوم وخت نه منځ ته راغلې او جوړه شوې ده، دې د خپل سیاسي ژوند په دې 15 کلن تاریخ کې تقریبا دوه مشخصې مرحلې په نړیوالو مسایلو کې طی کړې دي او دوه پړاوونه د دې ژوند لري. یو هغه وخت و چې اصلا د ملګرو ملتونو مؤسسه په نړیوالو مناسباتو کې د یو انډول د ضرورت په اساس باندې منځ راغله او دا انډول د 1940 کال نه تر 1992 کال پورې چې نړیواله سطح باندې اصلا یو نسبي توازن انډول او همدارنګه منطقوي جهاني اقتصادي تضادونه ټول وو، نړۍ د خورا بحراني مرحلې سره مخ وه. د یو خوانه د اقتصادي مسایلو او د بلې خوانه د درېمې نړۍ په ملکونو کې مختلف بحرانونه او قیامونه، انقلابونه او ډول ډول دولتونه اصلا منځته راغله او دې د نړۍ په اقتصاد باندې، د نړۍ په روابطو باندې ژوره اغیزه وکړه. د ملګرو ملتونو مؤسسې په دغه موده کې اصلا د جهاني انډول لپاره ډېر کارونه وکړه او په ډېرو نړیوالو مسایلو کې چې هغه پرته د جهاني جنگ نه نور نړیوال مسائل په افریقا کې وو، د قحطۍ مسائل وو، د مرضونو مسائل وو، د بشري کومکونو مسائل وو، په بین المللي بحرانونو کې چې په افریقا کې منځ ته راغله، په آسیا کې منځ ته راغله، په دې کې تر یو حده پورې فعاله ونډه ولرو ده، او د ملګرو ملتو د امنیت شورا دغه 15 ملکونه چې وو دو اصلا د نړیوال اقتصاد د روش لپاره یو څه مؤثر کار وکړای شو. خو د 1992 کال نه وروسته چې شوروي امپراتوري لنګه شوه، د نړیوال انډول کې اصلا یو ژور بدلون منځته راغی، او هغه بدلون د یو بلاک په تاوان او د بل بلاک په ګټه باندې و. دا بدلون د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو مؤسسه اصلا هغه خپل پخواني صلاحیتونه چې په قانوني او حقوقي لحاظ باندې د ملګرو ملتونو د مؤسسې په منشور کې د دې مؤسسې ټولو مؤسساتو او څانګو ته ورکړل شوي وو، هغه د محدودیتونو سره مخامخ شو. همدا علت و چې د ملګرو ملتونو مؤسسې د 1992 کال نه وروسته په د نړیوالو بحرانونو په حل او حتی د بشري مشکلاتو او طوفانونو او ولګو او مرضونو د دې په مقابل کې هم هغه خپل پخوا چې څه لاسرسی لرو د دې مسایلو ته هغه ورو ورو د لاسه ورکړ. بالاخره د ملګرو ملتونو مؤسسه چې موږ په یوویشتمه پیړۍ کې د دې کړه وړه مطالعه کوو، دا تقریبا د یو اړخ د لپاره د ځینې کارونو چې دوی په نړیواله سطح باندې کوي د هغو د حقوقي کولو او قانوني کولو لپاره په یوه څانګه یو مؤسسه باندې بدله شوې. مګر د دې ټولو شیانو سره سره بشر او نړۍ ملتونه مجبور دي چې د ډیرو مهمو بحرانونو د حل لپاره او د هغو د حقوقي او سیاسي اړخونو د تثبیت لپاره دو مجبور دي چې یو نړیوال مرجع په هر صورت باندې ولري. په دې ټولو شهرو سره سره بیا هم د ملګرو ملتونو مؤسسه په اوسنۍ نړۍ کې یوازینۍ جهاني او نړیواله مؤسسه ده چې کولی شي د بحرانونو په حل کې او حتی د هغې د حقوقي اسنادو په تثبیت او تضمین کې مؤثر
ډیره مننه تاسې نه. ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، تاسې څه فکر کوئ چې تر کومه حده د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بحرانونو په حل کې، د بحرانونو په مخنیوي کې کامیاب دی؟ په کوم ځای کې د دنیا
مننه، په مجموع کې وجود د داسې یو سازمان د بشریت لپاره ضرورت و او دی.
بله،
د دې سازمان اصلي رسالت making of peacekeeping و هم د سربازان د لودل چې په نړۍ کې په ماینو هیوادو کې چې غلطه هغه اختلاف د نړیوال د لپاره د خطر موجب ګرځي، هغه او بیا چې غلطه سره راغله دا یې سولې د ساتلو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. جناب شینواری صاحب هم ورته اشاره وکړله دا چې تر کومه حده پورې موفق او کامیاب و، څومره ترینه توقعات شو او څومره غړو هیوادو دې سازمان ته صلاحیت ورکړی دی چې اوپراتیوي عملو کې په یقیني ډول باندې توقعات چې ترینه نړیوالې ټولنې درلودل په دې خاطر باندې چې هغه مایان صلاحیتونه ورنکړل شول نه دي اجرا کړي. په ډېرو مواردو کې یاشته دي داسې موارد چې د سازمان ملل متحد فیصله نامې په صریحه توګه په شرق میانه کې سلا ندی مراد شوی او یو سلسله نړیوال بی عدالتی د دې سازمان په اوتیلته باندې سخت به تاثیر چولې دي، او هغه څه مو چې ویلي سازمان د ملل متحد کوم د دولتونو په سر دولت نه ده، دا همغه صلاحیت لري چې غړي هیوادونه ورکړي چې چیرته غړي هیوادونه د دې اوتوریته و نه ساتي او هغه لازم عدالت په کې په اعمالو کې په کردارو کې ونه لیدل شي د دې اوتوریته د منځ یو دا په نتیجه کې هم دا وضعیت راځي چې اوس راغلی دی. دا چې د دې لپاره عوامل داخلي دي که بهرني، مطمئنا داخلي دي، اداري او سلسله پروسیجرونه په ډیرو نړیوالو قضایاو کې مخکې ته دینه چې دی ماشینری په پاله شي ډېر حوادث ته نتیږي او په یوګوسلاویا کې دی ناکام شوه، په افغانستان کې تر ډېره کچه پورې ناکام شوه او په نورو هیوادو کې. اما په مجموع کې دا سازمان، بشري سازمان، انساني سازمان او نوي چیلنجونه او نوي مشکلات چې په نړۍ کې د صحت په مورد کې، د کورونا په مورد کې او یو سلسله نورو انساني مرستو مورد کې، هغه لازمه توقع چې تنه کیږي په تاسف سره تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوي. اما د ملتونو، د افغان ملت او د نورو مظلومو ملتونو او د نړیوالې ټولنې د امید مسجد امیدوار یم چې دا سازمان بیرته په خو ودرېږي او د په نړیواله کچه خپل فعال رول ادا کړي. شکر.
ډیره مننه. تاسو دواړو ویلي چې په ملګرو ملتونو کې ځینې مسلې د دې باعث شوي چې هغه داخلي دي چې ملګرو ملتونو ونه شو کړی چې د دنیا په هر ډول مسایلو کې هغه څه چې لازمه ده پرمختګ وکړي او کامیاب شي. نو دغه د ملګرو ملتونو داخلي مسلې حل کېدای شي ستاسو په نظر باندې چې موږ وکړی شو بیا د دوی د داخلي مشکلاتو د حل پر وړاندې کې د دنیا د مشکلاتو په حل باندې ستاسو نظر واورو؟ شینوار صاحب.
بله، د 1920 تر 2015 پورې شال کې تر دا غزه پورې جمعنګو تاسو ژوند کوم. نړیوالو مناسباتو او قدرتونو او اقتصادي جوړښتونو کې فوق العاده تغیرات راغلي دي. موږ فکر کوو چې د زمان په منطقه خصوصا آسیا کې د چین غوندې د یو ستر اقتصادي قدرت منځ ته راتګ، د هندوستان غوندې یو ستر اقتصادي قدرت د نفوسو په لحاظ باندې منځ ته راتګ، د اقتصاد په لحاظ د روسیې غوندې د یو ستر قدرت منځ ته راتګ، اصلا دا په جهانی مناسباتو باندې ډېره ژوره اغېزه اچوي. اصلا چین د آسیا د مصارفو، لګښتونو او د تولیداتو د خرڅولو ډېر ستر مارکیټ او بازار دی. او په آسیا کې ځینې سمندرونه او ځینې بندرونه او ځینې جغرافیوي جوړښتونه شته دی چې هغه په نړیوال اقتصاد باندې سره د طبیعي منابعو ډېره ژوره اغېزه لري. په دې اساس باندې د تیرو شلو کلونو جګړو، پرله پسې یرغلونو، حملو، وابسته لاس په سینه سیاسي ساختارونو تو داسې وښودله چې اصلا دغه تیوري چې یو جهان په یو سټاپ یو خبرونه ودرېږي، دا تیوري ښه نه چلیږي، خصوصا په دې وروستیو کلونو د دغو قدرتونو منځ ته راتګ او دغه قدرتونه په یو سیاسي، اقتصادي او جغرافیا کې د دو وجود اصلا د دې باعث کیږي چې نړیواله ټولنه په خپلو بین المللي مناسباتو او د ملتونو او سوخلجاشي ځایونو سره په برخوردونو او سلوک کې د مقابلې پر ځای باندې د مفاهمې په تیوري باندې کار وکړه. همدا علت دی چې تاسو وګورئ، تاسو به د دې شاهد یاستئ چې څو ځلې په دغه تیرو 15 کلونو کې د منځني ختیځ د سوری حالات او د ایران حالات داسې یو کچې ته ورسېدل چې خلکو داسې فکر کاوه چې کېدای شي ټکر منځ ته راشي، مګر هیڅ ډول ټکر منځ ته رانه ده. د دې علت دا نه و چې سوریه ډېره قوي وه، ایران ډېر قوي و. د دې علت دا و چې زمونږ په د جغرافیایي حساسیت او اقتصادي اهمیت په اساس باندې هلته چې هر نوع ټکر راځي دا یو جهانی ستره فاجعه او خطر زیږي. دغه مسایل چې دي نړۍ د انډول خواته دي. زه مونږ په خپل دې ته خوشبین یم چې د ملګرو ملتو مؤسسه ورو ورو د مقابلې د نړۍ نه د مفاهمې د نړۍ خواته حرکت
کوي. چې دا یو مثبت حرکت دی.
مثبت حرکت.
ښه، سیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟
مننه. پام دور باندې د منطق شته چې په مخکې نړیوال معین توازن وجود درلود، مختلف قطبونه وجود درلود، دغه قطبونه تر تاثیر لاندې نړیوالې ټولنې یا متحد مؤثر کار کوو. زه په دې باور یم چې د قانون په حاکمیت سره هغه مسایل چې په نړیواله کچه باندې هیوادونه فیصله کوي د هغې تطبیق دپاره صادقانه داسې میکانیزمونه جوړ شوي وي چې د هغه تطبیق د عدم تطبیق په صورت کې مجازاتي مسایل مطرح شوي. اما په عمل کې ولیدل شو چې ډېر ځلي د ملل متحد یو سلسله مصوبې له سره عملي نه شوې او هغه متخلفو هیوادونو مجازه ونیلدله. د دې سره سره په نړیواله کچه سترو قدرتونو د هغه په جمله کې په رأس کې ایالات متحده امریکا د ملل متحد په مورد کې سخت اعتراضونه درلودل، او د هغو اعتراضونو عوامل به که هر څه وو عمدترین عامل یې دا و چې په شپېتو او اوومو کلونو کې کله چې د مستعمره هیوادونو نه هیوادو کې نوي داسې حکومتونه او ساختارونه منځته راغلل چې هغه په طبیعي شکل باندې د پخوانیو سترو قدرتو سره په مخالفت کې قرار درلودل، او په ډېرو مواردو کې متفاوتې رایې ورکولې، او د هغه په نتیجه کې دا ستر قدرتونه لکه ایالات متحده امریکا او انګلستان د ملل متحد د سازمان سره تر معینه حده پورې سره نه دي چې د ویتو حق هم درلوده، معینې عقدې او معینې کمکاري درلودلې، په دې چې فیصلې د دې په خوښه اکثره نه کېدلې. دا په خپل ذات کې تاثیرات درلودل، او د هغه په نتیجه کې په عمل کې د مالی امکاناتو د لګېدو پر بنیاد باندې چې امریکا تر ډېره حده پورې خپل هغه خلیجونه به تر ډېره کلونو پورې نه ورکړي، او تر اوسه پورې هم په ډېرو مواردو کې تصفیه شوي نه دي. دا په مجموع کې په ملل متحد باندې منفي تاثیرات بوده. مطمئنا همغسې مو چې وویلې د شورا د امنیت د سازمان ملل متحد سختارونه، صلاحیتونه او بستلا امکانات دا چې د ویتو حق هیوادونه د حق درلوده او حق لري چې هغه مسایل په اجنډا کې ونیول شي چې د دې په توافق باندې که یو د دې هیوادو وایي چې نه هغه مسله په اجنډا کې نه شته، دا تمام هغه مطالب چې پې باندې له سره غور او بحث کول پکار دي، او د هغه په نتیجه کې دا سازمان داسې ریفورم او اصلاح کول پکار دي چې نړیواله ټولنه وکړی شي د هغه پر بنیاد، د هغه پر رهنمایي او د هغه تر نظارت لاندې نړیوال نظر ته رونق ورکړي، چې متاسفانه په دې مورد کې ډېرې کمکاري وشوې.
بلې، ډیره مننه تاسې دواړو نه. د امریکا غږ اشنا رادیو درنو ریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. د ملګرو ملتونو د 15مې کلیزې په مناسبت غږیږو. د دې ټولنې په رول، فعالیت او کامیابیو او د ناکامیو په علت غږیږو چې په ځینو حالاتو کې، په ځینو وختونو او شرایطو کې د جنګونو په مخنیوي او یا د سولې په راوستو کې د رپورټونو له قراره لکه څنګه چې لازم او هغسې د ملګرو ملتونو رول نه دی ادا شوی. دا چې لتونې سیدي زمونږ درنو ملمنو سو مسلو کې خپل نظر بیان کړ. اوس راځو دې ته چې همدا اوس هم په دنیا کې د شخړو کمی نشته، د بحرانونه روان دي، او غټي غټي مسلې چې مثلا دنیا ورسره اوس مخامخ ده، یا او د کورونا دی چې دینم یو بحران جوړ شوی دی، د مهاجرو مسله ده چې هغه هم یو بحران دی، شخړې او جنگونه دي په مختلفو ملکونو کې. خو خبره دا ده چې سره د دې چې تاسې درنو ملمنو دواړو ویلې چې سره د ټولو مشکلاتو بیا هم دا یو ودنې منبع ده چې کېدای شي د مسایلو په حل کې د بشر سره او د دنیا سره په مختلفو حالاتو کې کومک او همکاري وکړي، او د ټولو ملتونو او ولسونو سترګې همدې ټولنې ته دي او همدې نه ته متوقع لري چې کومک وکړي. نو د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو رول څو دا اوس چې د سولې دروستو په برخه کې کومه هڅه روانه ده، تاسو څه فکر کوئ چې دا سولې راشي د دې سولې دراتلون وروسته به د ملګرو ملتونو رول څه وي؟ د سولې ټینګیدل ډېر مهم دی. شنواره صاحب مهرباني.
د ملګرو ملتونو مؤسسه چې په 2001 کال کې د اکتوبر په میاشت کې ناتو د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ باندې په افغانستان باندې یرغل وکړ، ستاسو به یاد شي چې د ناتو د یرغل وروسته د ملګرو ملتونو مؤسسه د افغانستان په قضیه کې یو قرارداد تصویب کړ او په دې قرارداد کې دوی چې افغانستان ته باید د ترهګرۍ ضد قوتونه واستول شي.
بله
همدغه کار چې د امریکا افغانستان ته د تلو نه وروسته د ملګرو ملتونو مؤسسه یو قرارداد تصویب کړی، دا په دې دلالت کوي چې دا مؤسسه په 2001 کال کې څومره اصلا د واک له عدم واک اخیستنه وه. د ملګرو ملتونو مؤسسه افغانستان ته د ناتو د لښکرو د تللو نه وروسته په افغانستان کې د افریقا په چوره باندې څه ډېر فعال رول ولوباوه. زه په هغه رول باندې چې څنګه هغې باندې خبرې نه کوم، مګر دو د افغانستان په سیاسي ساختار کې چې دا موجوده حکومت د هغې په پایښت کې اصلا شتون لري، د افغانستان په سیاسي ساختار کې فوق العاده مهم رول درلوده. حتی د افغانستان د حکومت د اعضاو په معلومولو کې د پارلمان د وکیلانو یو وخت کابل کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په هماغه لومړیو کلونو کې یو سیاسي غلبیل جوړ شوی و، او هغې غلبیل په اساس باندې دا مسایل چې وو د ملګرو ملتونو تر نامه لاندې غلبېلېده او مظلوم عناصر چې وو هغه ورنه راوته. همدارنګه ملګرو ملتونو مؤسسې د افغانستان په هغو ټولو ولایتونو کې په زغ ډېر اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، تربیوي کارونه د دې مؤسسې تر اقتصادي چتر لاندې او سیاسي چتر لاندې سرته رسېدلي دي. دغه هغه سیاسي اله خو چې اصلا دو هلته څه کړي دي، او دغه اقتصادي او فرهنګي اله خو چې دو اصلا هلته ځینې مؤثر خدمتونه او کارونه هم کړي دي. سوال اوس دا دی، اساسي خبره دا ده چې د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو د مؤسسې نه په دغه مقطه کې چې په خطر کې د طالبانو او د افغانستان نه د راغلي هیئت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او امریکا د طالبانو سره د قطر موافقه امضا کړې، په هغې چوکاټ کې د احتمالي ډول باندې د امریکا قوتونه د افغانستان نه وځي. په دغسې ډول حالاتو کې چې افغانستان فوق العاده د سیاسي او جنګي بحران او ګواښ سره مخ دی، د ملګرو ملتونو مؤسسې لکه څنګه چې په 2001 کال کې افغانستان ته د ناتو د لښکرو د تللو قرارداد تصویب کړ، دای اخلاقي، سیاسي، وجداني او نړیواله دنده او وظیفه ده چې د افغانستان خلکو ته لاس ورکړه. د لاس ورکولو دغه بهترینه او ښه موقعه ده چې د په قطر کې هغه خبرې دا به تاسو ممکن تاسو وپتئ چې د نړۍ په تاریخ کې یو ریکارډ دی د خبرو چې لس ورځې پوره وشوې مجلس چالان دی، او په لس ورځو کې د مجلس په اجنډا باندې څوک نتیجې ته نه رسېږي. بس تاریخي پېښې زمونږ خلک کوي. اوس دې شعر ته سړی وګوري، دلته نه درېمګړی بل افغاني قوت شته، او که درېمګړی قوت راشي هغه به د خیر او سوال قوت وي، ځکه هغه سره خو اجرایوي صلاحیتونه نشته. اجرایوي صلاحیتونه خو د طالبانو او د دوی د مخالفانو سره دي چې کابل کې دي. درېمګړی افغاني قوت داسې رول نشي لوبولی چې هغه د زړه خبره هغلته عملي
کړه.
اوس په لحاظ ضرورت څه دی؟ ضرورت دا دی چې د ملګرو ملتونو مؤسسه د امریکا او د منطقې د سترو دولتونو د امنیت شورا سره په تفاهم باندې اصلا دغه موضوع ته راودنګي، او دې موضوع کې مداخله وکړه. مداخله باید اول د دې ځای نه شروع شي چې اصلا د ملګرو ملتونو مؤسسه د افغاني مختلف اړخونه او جهتونه او شخصیتونه د افغانستان د سیاسي میکانیزم په سر باندې اصلا دو تشویق کړه، دو سره همکاري وکړه، تر څو دو د سولې دغه روانه پروسه چې ده دا داسې یو ځای ته ورسوي چې هغې دې ډیرو نه ډیر افغانان د جرګې یا د لوی جرګې یا د مشورې په شکل باندې را انوال کړه. لکه دا کار چې تاسو ته معلومات دو دا شل کاله ورباندې چاپېره دي افغانستان کې کوي په مختلفو شکلونو باندې. اوس چې د جنګ په وخت کې کاوه، نو اوس خو د سولې مرحله ده، د سولې په مرحله کې دې ته باید توجه وکړه. دا یوه مسله ده. دویمه مسله دا ده چې څو وخت چې دا قراردادونه او دا پروتوکولونه امضا کېږي، لاسلیک کېږي، دا نړیوال اعتبار ته ضرورت لري. او موږ نشو کولای چې د نړیوال اعتبار نه پرته هر قرارداد او پروتوکول چې هلته کېږي د هغې عملي او حقوقي اړخونه سره هغې باندې ژورتي کار وکړی شي. د دې تر څنګ موږ ضرورت لرو افغانستان وران ویجاړ رنځور ملت د دې جوړېدو ته ضرورت دی. موږ د ملګرو ملتو همکاري او حکومت ته افغانستان هم په سیاسي لحاظ ډېر احتیاج دی، هم په اقتصادي لحاظ ورته ډېر احتیاج دی. ټولې هلې ځلې چې کېږي په دغه مرحله کې بهترینه او ښه طریقه بدایي، لکه څنګه چې 2001 کال کې د دې بحران ته یا د چا په تشویق یا په خپل اخلاقي وظیفه راودانګل، دغه اوس د ملګرو ملتو د مؤسسې د غړو هېوادونو وظیفه ده، دنده ده چې د افغانستان په مسایلو او په سوله کې برخه واخلي، او تر څو دوی د دې ځای نه په دې سوله کې شامل وي، دوی چې شامل دي ورو ورو د افغانستان په آینده سیاسي او اقتصادي سختارونو کې هم ولداخلي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه زرغون شاه شینوارې صاحب. صلاح الدین سیدی صاحب، ستاسو په نظر ملګری ملتونه خپل مسؤلیتونه په دغه وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره غونډه روانه ده، جنگونه بند شي، وربند شي، کولای شي مهم رول ادا کړي سره د ټولو منطقوي او نړیوالو ستونزو باوجود؟
د سازمان ملل متحد هغه رسالت چې په نړیواله کچه سولې راوستل او سولې ساتل دي، او کله چې موږ دا وایو چې د افغانانو سره کومک وشي، زه په واقعیت کې وایم د نړۍ سره کومک وشي، په دې خاطر باندې چې افغانان په تیرو څلوېښتو کلو کې او خاصتا په تیرو شلو کلو کې د نړۍ د امنیت لپاره د تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې په اول لین کې قرباني ورکوي، نو په دې حساب باندې زما په فهم او زما په نتیجهګیری باندې نړیواله ټولنه مکلفه ده، وجیبه لري چې په دې برخه کې خپل ونډه او برخه واخلي. افغانان وینې تویږي، د افغانانو کور ورانېږي، د افغانانو د ژوند امکانات ورانېږي، په دې خاطر باندې چې سعید د تروریزم سره د خپل وطن په خپل وطن کې مبارزه کوي. اما په نړیواله کچه افغانستان مسأله تنها د افغانستان مسأله نه ده، افغانستان کې د نړۍ تروریستان راټول شوي دي او دا چاره وستي دي. په دې خاطر باندې نړیواله ټولنه پر راس کې باید نه دغه نړیواله ټولنه چې یو مشخص هیوادونه، بلکې د سازمان ملل متحد په چوکاټ کې خپل رول فعال کړي او خپل رسالت ادا کړي. په تاسف سره تر اوسه پورې ته نه خپه په دي چې دا رسالت نه دی ادا کړی، عوامل به څه وي. اما په مجموع کې په دې برخه کې سازمان ملل متحد خپل وجایب لا تر اوسه پورې د افغان ملت قصدار دی. شکر.
ډیره مننه محترم سیدی صاحب. دغه د کورونا د وبا په برخه کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او کانفرنس کې خبرې کولې، ویل چې د نړۍ د ملکونو نه غوښتل چې جنگونه بند کړي او یو نړیوال اوربند کړي، ځکه چې په دنیا کې دغه سي یو بل بحران راغلی دی، دغه خواست د منل شوې ده.
زه فکر کوم دا ضعیف او خپل دلایل لري، خپل عوامل لري چې بعضي هوادونو همکاري نه کړي. اما دا مطالبه برحق مطالبه ده، درسته مطالبه ده، په دې برخه کې باید وخت نه مسوشي،
یعنی تر اوسه پوری نه دي شوی.
نه، په تاسو سره شواهد ښکاره کوي چې نه دي شوی.
او شخړې او جنگونه ادامه لري.
مطمئنا شخړې او جنگونه ادامه لري. د ملل متحد سازمان اوتوریته هغه لازم چې و نه ده، او په دې برخه کې لازم تدابیر نه دي نیول شي. دا چې د دې لامل بیا هم څوک دی او څنګه دی، دا هغه مسائل چې په باندې بحث وشي. اما د ملل متحد خپل داخلي سختارونو کې تغیرات راوستل، او نړیواله ټولنه په دې باندې تاکید کول چې د انفرادي تصامیمو پر ځای د سترو قدرتونو د انفرادي تصامیمو پر ځای د داسې معتبرو سازمانونو لکه چې ملل متحد دې ته اهمیت ورکول، د دې فیصلو ته اعتنا کول، دا هغه شیان دي چې موږ ورته ضرورت لرو، او دا د دې مشکلاتو په مقابل کې مؤثره دا نسبت د دې چې بعضي وادونه انفرادي دا بوج په خلو غنسي، او دا کلکتیفي سازمان چې د اعتبار او د اعتماد وړ باید وسی د تکامل توجه کیږي، چې دا واقعیا د تاسو خبره. شکر.
ډیره مننه تاسو نه. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. ډاکټر سیف صلاح الدین سیدی، تاسو نه مننه. محترم شینوار صاحب، تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کوم برخه واخستل. فورمو ودان په مخامخه. مننه ډیر. درنو اوریدونکو تاسو نه هم ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.